پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي ادعا کوي چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یو سل دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوڅ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د اورګاډي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټ الوتکه هم ویشتلې. بلوڅ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، آی اس آی او ترګري پر ضد د مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوڅان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشل څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پیښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دو لسوه میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پیښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون دغلته د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوړخیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دورو تیشي دا څرګندونې بېګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګېږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د خوړو نړیوال سازمان وایي په خوراکي موادو بار یو شمېر لارې چې باید په افغانستان کې بېوزلو ته مرستې ورسوي د تورخم د لارې د تړل کېدو له کبله په سیمه او پېښور کې بندې پاتې دي. په دې اړه رپورټ لرو چې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی په بې برخلیکه حالات کې ژوند کوي. د کندهار سوداګر او د پانګونې خونې مسولین وایي سکال له کندهار شاوخوا درویشت زره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې له دې چې د افغانستان په اړه رپورټونه تور شو، په خبرونو کې مو واوریدل چې د بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سلو نورو د یرغمل کولو ادعا کړې ده. د بلوچستان د دغه برید پړه بلوڅ بلتون پالو یبې ډلې په غاړه باندې اخستې ده. د بلوڅ ازادي بخونکو پوس پونوم د ډلې ویلې دي چې لا ورګاډي نه لسګونه کسان يرغمل کړی دي او څو امنیتي سرتیري چې دوی نیولې و هغه د پوس د عملیاتو له کبله وژل شوی. بلوڅ وسلوال حکومت ته خبرداري ورکړي چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو يرغمل شوی کسان به وژني. د بلوڅ بلتون پالو په بیان کې دا یادونه هم شوه چې ورګاډي کې د پولیسو، آی اس آی او د ترکرې پر ضد مبارزې د ځواکونو برحاله پوزیان و چې رخصتې تل تلل شامل دي دام نیول شبی دی. دوی دام ویلی دی چې خزی ماشومان سپینګری او بلوچستان په خوندل ډول خوشی کړی دی. د بلخوانه د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهدرن په یو بیان کې د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلی دی چې د بریټ سیمې ته اضافي امنیتی ځواکونه او وسایل او وسایط استول شوی دی. رویټرز خبري اژانس بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو لکاولا ریپورت ورکړی چې جعفر اکسپرس اورګاډي کې 300 تن سپرلی بیا لکوټ په خبر تر روانو چې په لار کې پری بریټ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خړو نړیوال پروګرام وای چې د تورخم د لارې د بندیدو لقبل د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو چې 200 مترک ټنه مواد پکې دي بار لارې په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. په اړه یې په دې ریپورت کې تفصیل ورو.
د 19 پر لپسی ورځ لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوی وستونزو په دوام د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي ک د دې لارې د بندیدلو لامل په وسل وخت لاریو کې بار 1200 مټریک ټنه بشری مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویپاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شوی سیلابونو او سختو ورښتونو لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر شته نمړاو ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغه افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم چیرن روان دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالي نخت لامل بند شو چې د WFP د لارې تر څنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په تفصیل کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوي یو شمیر کورنۍ وایي له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې تر څنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولین وایي د تورخم دروازه لا هم بنده ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند او دوړ خو سو خصوص سکتور په افتکار او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي و جلسه کړې ده. امید دی چې بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې. اما دا ده چې کوشش روان ده د دوړ خو سکتور خصوصي استاد لخوا چې د دې لپاره د یو حل لار پیدا شي.
نو موري ویل چې په څورو سه ورځو کې سوداګرو د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډی کوتل یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده. جګړه نشته خو لار بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان لوري د هر ډول تګراتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې دیوي پوسټي په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی دی به برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د وګړو سفر ممکن خطر لزان سره ولري. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات لري.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درې مهمو هیوادونو کې ډیر دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې د مهال په قطر کې د رادای د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مړاوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کام کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کام کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتک په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وزنډولې. ترامپ تیر اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړي ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمیر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دي. د سعودي عربستان په کوټ پتوب د خبري نن په جده کې پیل شوه. په عین حال کې په داسې حال کې چې دغلته خبرې روانې دي د اوکراین پوز پر مسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه لمینځ وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو دا په تیرو څونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سرګي سوبیانن پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور وشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حمله په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او جوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لاند وخت لپاره وزندېدلې او وروسته د ونوکووا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. پاین حال کې روسیا هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حمله ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډول توغندی او نه او یا ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایی مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایی کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي خار کې د متحده ایالاتونو او اوکرين د جکپور ډیپلوماټانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو او د اوکرين پلاوی مشري د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سيبيها کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه نن سهار خبريالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکرين پلاوی روغبر سره وکړ د لاند وخت لپاره ور پرې خودل شو. خغلی روبيو ویل دي چې د دې خبرو نتایج ته هیلمنده همدارس د اوکرين د ولسمشر د دفتر رئیس اندري يرماک چې په اوکرين پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس باندې ویل کل چې امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېره رغنده پایل شوې.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته نه غړو هیوادونو په یو غړی اعلان کړي د نړیوال جنایي محکمې د څارنوال د هغه وختن لمخې چې پاید د طالبانو مشر او د ستري محکمې رئیس ونیول شیم لا تړ کړي. په دې غړی اعلان کړي چې پیغام خبره شوی راغلی چې افغانستان کې اوس مهال خزي اونجونی له عامه ژوند حذف شوی او غګیرب شوی دی. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د دې اعلان یې لا تړ کړي وای د غوښتنې باید زر تر زره عملي شي. جزئیات په دې رپورت کې.
فرانسې، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویډی، کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړي. د غونه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې خزا سول او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولو سو ویل
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړونې ودروي. په ځانګړي توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو خزو او انجونو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو خزو او د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوس مهال خزې اونجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې غړي اعلامیې کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغه غړي اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره شي. د سینسیټ د حمله کړي نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې شي، ځکه کچېری د کورن تر سره نه سي او د پریکړه واقعا عملی نه سي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکي دی. ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نو هر محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوا طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کی په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یوه منسوبي وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې و نو موري ظاهرا د دغه اقدام په خبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیز او ختیز لختارونو نه متاثر کیږي. که څوم د خزو پر ضد طالبانو ځپون کې اقدامات په کوردنن او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تضمین کړي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولې دي.
ونځاغه برګر مډی لري دي کې څه کل ډیره زیات زور څخه پېنت څومره مزادارو خپل سنفار سره به یو چاته کلو
مالور گانی خور ناستی دی بیر از دقنو نفاتی دی او سخت تشویش خیش پیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسولین وایي سکل ل کندهار شاوخوا دروي زره ټونه انزر د شاوخوا 131 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوې دي. نور تفصيل به په دې ریپورت کې واورو.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي.
برابر چې موږ غنوی وډو ته وخت لري
د یو بستبندی مرکز مسول جمیل احمد وایي سش کال د انځرو صادرات شوو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سش کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل. انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه چې د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې چې یو رقم د یو د فبریکو ته یو بر کړي، داسې نور ضرورات یې هغه ماشینري هغه ورته برابرې کړي، او د نور هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي، نور هیوادو ته هم د زموږ صادرات واستي. یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم شوي وو. وس مهال د کندهاري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسنن کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي، ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و، اصلي د اصل کمښتو ساش کال په انځرو جړی کړو مرزه کړو، نو څه سره کم سی و موږ غوښتنې دا دي چې بعد موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې و هندستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي، نو په دا موږ ډیر خوشاله کیږو. شش کال خدا و چې مرزونه کړی و دغه کم انځر کم و.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي سش کال د انځرو حاصلات او بی دواړه شوي. د یاد خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې لکندهار څخه دروي زره 415 بیټنه و چنځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 111 میلیون امریکایي ډالر دی.
په تیرو 9 میاشتو کې دروي زره 415 بیټنه د دغه جملې څخه یوازې و چنځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 110 میلیون 813000 او 813000 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د مندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. د روزګان ولایت کروندګر له دولت نه د شنو خونو جوړول غواړي. دوی وایي د ژمي په وخت کې د سبزیو قیمتونه لوړیږي او که دوی شنه خونی ولري نو وب کولای شي چې سبزی په شنو خونو کې تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوال لپاره دی دوی ته شنی خونې جوړې کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا که چیرې شنې خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دي د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کیږي، هر کش موږ لاسته راوړنه جنجې راوړلی سو، ځکه سوزکاري په شکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سانې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري،
زموږ اقتصادي وازم ورسره پیاوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري او شانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي، موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته ارسه په ارزانه قیمت ته تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې تر لاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپلې کورنۍ عاید چین ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرنه او مالداری پورې تړلې دي، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبره په ځای دی، سمته غوښتنه یې کړې دي سمورته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اورزګان کروندګر په یو آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
دروژی رنگونا
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه وایمه زه یمه، ټول ملت پکې خراب ده.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاریانې هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بې وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا غري پښلمی او ماخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې کولی شي د خپل بې وزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حداقل دوه نه وکړي چې دو خپل د ماخامي او د پښلمی ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره حالت موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږدلش بورده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري
را پرونه مرکه او اوریدونکو